درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. دا خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، تر ډیره د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر شلو ته ورسید. د امریکا په کالیفورنیا کې د خوړو په یو فیستیوال کې د یو تن له لوري په ډزو لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او دولس نور ژوبل دي. او د ایران د اټومي انرژۍ د مؤثر رئیس وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې شل تنه وژل شوي او پنځوس نور ژوبل دي. د دې برید د مرژوبلو دا شمیر د کورنیو چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی نن سهار پر خپله ټویټر پاڼه اعلان کړ. مخکې ویل شوي وو چې په دې برید کې درې تنه وژل شوي او پنځه ویشت نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی تېره شپه پر خپله فیسبوک پاڼه د برید د پای ته رسېدو خبر لیکلی و او هم یې ویلي وو چې امنیتي ځواکونو د برید له ساحې پنځه اتیا ایسار شوي خلک ژغورلي دي. د زرغون بهیر غورځنګ مشر او د ولسمشر اشرف غني مرستیال کاندید امرالله صالح له دې بریده روغ وتلی دی. د ده پر دفتر برید بېګانه وخته پای ته ورسېد. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اروپایي اتحادیې هند، پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان د ولسمشر د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر برید وخانده. زلمی خلیلزاد یو ساعت مخکې په خپله ټویټر پاڼه کې دا برید وحشتیانه او ښکاره تروریزم بللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دې برید د غندلو تر څنګ لیکلي چې حمله کوونکي باید د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د همداراز ویلي چې امریکا د تروریزم پر ضد په جګړه کې له افغانستان سره ولاړه ده. د امرالله صالح د ګوند زرغون بهیر دفتر چې پرون دا برید پرې وشو، د کابل د پنځلسمې حوزې په سیمه کې د تایمني پروژې او هوایي ډګر د سړک ترمنځ موقعیت لري. دا برید اروپایي ټولنې، پاکستان او هند هم په کلکه غندلی دی. د ولسمشر ټاکنو ته کاندید رحمت الله نبیل ویلي چې ټاکنیز ټیمې انتخابات نه تحریموي. هغه دا خبره په خپل ټویټر پاڼه بیگانه وخت لیکلې ده. رحمت الله نبیل د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو د یوې دولس کسیزې شورا غړی هم دی چې پرونې د ټاکنو د تحریم اعلان کړی و. د شورا په یوه بیان کې چې رسنیو ته یې استولی، ولسمشر اشرف غني تورن کړی چې انتخابات یې له وخت مخکې په خپله خوښه تنظیم کړي او په همدې خاطر د شورا له خلکو غوښتي چې په انتخاباتو کې دې برخه نه اخلي. د ولسمشر ټاکنو د کاندیدانو په دې دولس کسیزه شورا کې حنیف اتمر، رحمت الله نبیل، لطیف پدرام او ځینې نورې څېرې شامل دي. د حنیف اتمر ټاکنیز ټیم د یادې شورا د وروستۍ اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د اټومي انرژۍ د مؤثر رئیس عباس عراقچی وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. د ایران له لورې دا اقدام د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر اساس منع دی. د ایران استا خبري اژانس وایي چې ښاغلی عراقچی دا خبره پرون یک شنبه د خپل هیواد د پارلمان له غړیو سره په کتنه کې وکړه. درنې اوبه د اټومي وسلې لپاره د پلاتونیم د جوړولو په ریاکټرونو کې کارول کیږي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور لمخې شاغلی صالحی همداراز ویلي چې هیواد یې له 2015 څخه را په دې خوا ټول 24,000 کیلو یورانیم غنی کړي چې دا تر هغې اندازې خورا زیات چې ایران اجازه لري. د موافقې پر اساس ایران هر کال د 300 کیلوګرام یورانیمو د غنی کولو اجازه لري. د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر مایرانه ورور شاهزاده بندر بن عبدالعزیز د نه شپېت وبښئ د شپږ نیوي کلونو په عمر ومړ. دی د عبدالعزیز د کورنۍ تر ټولو مشر غړی وو. بندر بن عبدالعزیز په سیاست کې کومه ونډه نه لرله. د بندر زوی شهزاده فیصل د خپل پلار د مړینې خبر په ټویټر باندې تایید کړی دی. د بندر ګڼ زامن مهمې دولتي چوکۍ لري. فیصل بن بندر د ریاض والی دی او عبدالله بن بندر هم د ملي ګارد مشري په غاړه لري. د سعودي د اوسني پاچا سلمان بن عبدالعزیز د دورې له پیل راهیسې د شاهي کورنۍ اکثره غړي له سیاسته محروم کړی شوي او ان د هغوی له ډلې ځینې بند ته هم اچول شوي وو. تمره په سودان کې نن د مخالفانو او واکمنو جنرالانو ترمنځ د لانجې د هواري لپاره خبري لسره پیل شي. دا خبره یو منځګړی پرون داسې وخت وکړه چې لسکونو کسانو په پلازمینه خرطوم کې مظاهره وکړه او پر اعتراض کوونکو د جون د میاشتې د بریدونو د بې پري پلټنې غوښتنه وکړه. مظاهره چانو او واکمن لوري د واکويش او موافقه لاستی کړي چې هدف د یو ملکي او پوځي حکومت رامسته کول دي. د امریکا په کالیفورنیا کې د خوړو په یو فستیوال کې د یو وطن لوري په دزو لښته لږه درې تنه وژل شوي او دولس نور ژوبل دي. د ګیلو روی د سیمې د شاروالۍ استازي وویل په دې برید کې چې پرون وشو له لومړنیو معلوماتو سره سم د فستیوال درې تنه برخوال وژل شوي دي. تر اوسه د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د پیښې یو شاهد ان بی سی نیوز ته ویلي چې بریدګر سپین پوستی نارینه و او شاوخوا دېرش کلن ښکارېده. او د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ملي استخباراتو رئیس تبدیل کړ. د روسیې د غواښونو په اړه د دان کورتس ارزونی د ولسمشر ډانلډ ترامپ له ارزونو سره عموما په تصاد کې وي. ولسمشر ترامپ په یو ټویټري پیغام کې پرون ولیکل د کانګرس د استازو جرګې د ټیکساس استازی جان راتکلیف د ملي استخباراتو د نوی رئیس په توګه وړاندیز شوی دی. د امریکا د ملي استخباراتو اداره د متحدو ایالاتونو د ولس استخباراتي ادارو د فعالیتونو د څارنې او همغږۍ دنده په غاړه لري. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او اف ام باندې اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په کابل کې په زرغون بهیر په دفتر باندې په پرونی حمله کې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د دې پیښې د نورو جزئیاتو لپاره تو اجمل تورمان ته ورځو چې د شیبه د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، تازه معلومات څه دي؟
بله، چروان سه په افغانستان کې جمهوریت اسد د کاندید اشرف غنی د امرسیال کاندید امر الله صالح پر دفتر د بیګانی بری تلفات لوړ شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې په دغه بریټ کې شلتن وژل شوې او 50 نور ټپيان دي. د بریټ د نوموړي په دفتر د ولسمشتیزو کمپاینونو د پایل په ورځ یعنی 13 ورځ وشو. د امر الله صالح د ګوند زرغون بهیر دفتر چې پرون د بریټ پوښو د کابل د 15 میاوزي په سیمه کې تایمنی پروژه اوای دګر د سړک ترمنز موقعیت لري. خغلی رحیمی پرون ویل چې امنیتی ځواکونو تر بلید لاندې د نیول شوی ساحه 50 یا سر شوی خلک ژغورل دي. په خپل خغلی سالی ته څروان صاحب دغه بریڅ خدای روغ وتلې، خو په هغه تصویرونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی دي، د نوموړي یو لستونه په وینو لړل شوی ښکاری او ویل کېږي چې برسیرن ټپی شوی دی. څروان صاحب دغه عمله یا دغه بریڅ چې پرون د خغلی سالی په دفتر شوې ده، پاکستان او د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځنګړي استازي غندلې ده. دغه شان د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل یو توازر ټویټ کې دا بریډ غندلې ده. کله شي روس ته ځکه چې کله شي یو څه ټپيان چې روښتونونو ته خل شوې دي په دوی تلفات او دغه بدل کی زموږ خبريالان په دې برخه کار کوي او د ازادي رادیو پر اورست خبرونه کې په دې اړه بشپړ راپور تاسو وړاندې شي. بله، را څروان سه
ډېر زیاته مننه کور ودان اجمل تورمانو چې په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې د تلفاتو د زیاتیدو په باب معلومات راکول. د وویل چې په دې حمله کې شلتن وژل شوی او 50 نور ژوبل شوی دي. پرون چارواکو د دې حمله د تلفاتو شمیر درې تنه شود او همدارزه ویل چې 15 نور جوبل دی خو نن د دې پیښې د مرشوب له دقیق شمیر معلوم شو او د کورونا چارو د وزارت د وایان په وینا شلتن وژل شوی او 15 نور جوبل شوی دی او لکه څنګه چې اجمل تورمان ویل د جینو ټاپیانو حال نازک دی ممکن د تلفات شمیر تر دې واوړي
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د اصلي رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي وس په هم ناجه ساپي درته وای چې د کابل نننۍ ورسپانو څلیکلي
کابل چاپ نننۍ ورسپانو تر ډیره د ټاکنیزو سیالیو او د سولې رواني پروسې په اړه لیکنی او تفسیر خبرې کړې دي د مسیر ورسپانی په سرمقاله کې راغلي د ټاکنیزو سیالیو د لومړی ورځي سړه فضا او د امر الله صالح پر دفتر بریت سمانه لري وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امر الله صالح پر دفتر بریت خکاره پیغام دادی چې ک سوله و نشي نو نه به ټاکنیز ټیمونه خوندې وي او نه به هم هغه خلک چې په ټاکنو او ټاکنیزو چارو کې ښکیل دي د سرمقالی د لیکوال په باور د سولې د خبرو او حلو زلو په سیوري کې سړی ټاکنیزي حاصل ټاکنو او ټاکنیزو چارو سره د خلکو نه لیوالتیا او لوړ امنیتي ګواښونه هغه څه دي چې باید سولې ته کار وشي او روانه جګړه ودرېږي د سرمقالی لیکوال همدارنګ لیکلي له سولې پرته ټاکنې د درغلیو فساد وژنو ناامنیو او ګډوډیو یو ټولګه ده چې زموږ ستونزې لا پراخوي او د حالاتو له سمون سره هیڅ ډول مرسته نه کوي دنیا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی ملت باید کمپاینی ژمنې او عملی ژمنې وپیژني وړاندې په سرمقاله کې راغلي ملت باید دا ځل د کاندیدانو په تشو او هوایي ژمنو باور ونه کړي بلکې د هیواد وضعیت او امکاناتو ته په پام باید د داسې ټیم ملاتړ وکړي چې وعدې تشي او د هوا غزول نه وي بلکې عملي وي د سرمقاله د لیکوال په باور که څه هم د راتلونکو ټاکنو په اړه لا هم شکونه موجود دي ځکه له یوې خوا د سولې پروسه توده ده او له بلې خوا د ټاکنو په پروسه او موجود حاکم ټیم شکونه په خپل اوج کې دي او معلومه نه ده چې ټاکنې به وشي او کنه خو دغه کمپاینونه پیل شوي دي د سرمقالی لیکوال لیکي که څه هم اوسنی شرایط د ټاکنو پر ځای د سولې لپاره برابر دي خو دا چې اوس د جمهوری ریاست ټاکنیز کمپاینونه عملاً پیل شول نو په وینای اړینه ده چې ملت او کاندیدان په ټاکنو کې د تقلب د مخنیوي په هدف یو موټی شي ویسا ورسپانې په سرمقالی کې لیکلي آیا افغان ولس به همدومره بدمرغه وي چې تیر 15 کلونه له ټولو وحشتونو تجربو سره بیا تکرار شي وړاندې په سرمقالی کې راغلي یو څه ډېر روښانه دي د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات که ترسره کیږي د پایلو منل به ډیره ساده خبره نه وي ځکه چې سر له اوسه ولسمشرۍ زیاتره نوماندان د ولسمشر غنی په کړنو نیوکې لري د سرمقالی لیکوال لیکي کومو نوماندانو چې تر پنجشنبه ورځې پورې حکومت ته ضرب العجل ټاکلی چې یا د وروستۍ ګمارنې لغوه کړي او یا به دوی له انتخاباتو سره پرېکون کوي بله ستونزه ده د سرمقالی د لیکوال په باور که چیرې انتخابات روانو ستونزو سره سره ترسره کیږي بیا هم په لوی لاس انتخابات ژور بحران ته ځي او نړیوال به د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په رڼا کې زموږ د ولس برخلیک ټاکي او هیواد ورسپانې هم د ټاکنیزو سیالیو په تړاو لیکلي د قانون له مخې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره دا د کاندیدانو اخلاقي دنده او ستر مسؤلیت دی چې د خپلو ټاکنیزو منډو تړلو او کمپاینونو پر مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو سپارښتنې او لارښوونې عملي کړي او د یو بل کاندید پر ضد له سپکو سپورو ډډه وکړي
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیم د اتصالاتل شمیرې له لارې مو راسته ولیدي یو اوریدونکی احمدی له هلمند او د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکي طالبان او حکومت باید راتلونکي اختر ته اور بند وکړي فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب لیکي په مذاکره کوونکي ټیم کې باید اکثره عالمانو ته ونډه ورکړل شي بصیر خان له زابل لیکي پر امر الله صالح برید د افغانستان دشمنانو کړی دی محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي پر ملکیانو باندې وسلوالې حملې وحشیانه او غیر انساني دي او کومه ډله چې ملکیان په نښه کوي یو لوی جنایت ترسره کوي حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکي یو شمېر کاندیدانو ورلمخه درایو په بدل کې خلکو ته رشوتونه منل دي چې دا فساد دی او باید د فساد مخه په جدي ډول ونیول شي. نور نو د موسیقي مینوال ډیر انتظار